سلامونه د شپې نه به جدي ز صفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خلاص پم فایل په خبرونو کو نامعلومو کسانو نن د کندهار په نهمه او څلورمه ناحیه کې دوه کسان په ډزو سره وژل دي. په کندهار کې وی امنیتي سرچینې د نوم د خودلو په شرط ازادي رادیو ته تایید کړ چې نامعلومو وسلوالو د نهمه حوزې اړوند د تیرې اډې په سیمه کې یو کس د خپل کور مخ ته وشتلی او وژلی دی. د سرچینې په وینا پر دوهم کس باندې وسلوالو د څلورمې ناحیه اړوند په برو دروازې سیمه کې ډزې کړي او وژلی دی. طالب چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د وژل شوو کسانو د هویت او د پیښو د څرنګوالي په اړه ندی ویلی. د بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. یاد سازمان د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره شاوخوا 200,000 لاسلیکونه راټول کړي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري حقونه تامین شوي دي. د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقونو فعال او وکیل ایمان زینب مزارعی نیولی. د اسلام آباد یوې محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د پلټنو لپاره پولیسو ته سپارلی. د بشري حقونو فعال او وکیل ایمان زینب مزارعی هم د تحقیقاتو لپاره زندان ته لیږل شوی. د وزیر او مزارعی د وکیلانو ډلې ازادي راډیو ته وویل هغوی چې د اګست پر شلمه عدالت ته وړاندې شول نو پولیسو ورڅخه وغوښتل چې د 15 ورځو لپاره دې ورته وسپاري چې ورڅخه پلټنې وکړي. پولیسو نه دی ویلي چې وزیر او مزارعی په کوم تور نیولي. خو دواړو د اګست پر 13 په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته په وینا کې پر امنیتي ځواکونو انتقاد کړی و. او د ښځو د فوټبال نړیوال جام هسپانیې وګاټه. د هسپانیې لوبډلې نن په فاینل کې د انګلستان ټیم ته 1-0 ماته ورکړه. دا لوبه د استرالیا د سیدنی ښار د فوټبال په لوبغالي کې وشوه. د ښځو نړیوال جام د لومړي ځل لپاره په 1991 کال کې ترسره شو او تر اوسه امریکا د څلورو اتلولیو په ګټلو سره د جدول په سر کې ده. دا لومړی ځل دی چې هسپانیا دغه جام ګټي. د ښځو نړیوال جام د جولای په 16 په استرالیا او نیوزیلینډ کې د 2 لوبډلو په ګډون پیل او نن پای ته ورسېده. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې ولولای. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر د افغانستان لپاره ویلي دي چې په افغانستان کې 8 بشري مرستندویان وژل شوي دي.
موږ د هغه مرستندویو کارکوونکو د درناوي لپاره یوه شېبه سکوت کوو کوم چې د دندې پر مهال وژل شوي، ټپي شوي، اختطاف شوي، نیول شوي او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 8 مرستندویو کارکوونکي هم شامل دي چې په تیرو 2 کلونو کې وژل شوي. چې
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د عدالت غوښتنې یو آنلاین کمپاین کې د نړیوالې ټولنې غوښتي چې په طالبانو فشار راوړي چې ژر تر ژره د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې په کابل او ولایتونو کې محصلان د عامه کتابتونونو د ډیټابیسونو او کتابونو له زړښت او له دې چې کتابونه تازه نه دي شکایت لري.
که چرته تاسو ته وګورئ مثلا د ټپ د برخي اثر یا مثلا د انجینری د برخي اثر کمپیوټر ساينس دا کله چې پروژې اخیستل کیږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی. البته په دې
له موسکو به هم وروستی حال درکو.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په 2 مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چاري ودرولې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا مشر دانیل اندرس وایي تیرو 2 کلو کې په افغانستان کې د مرستندویو سازمانو 8 کارکوونکي وژل شوي. هغه پرون په یو پیغام کې چې د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړ ویلي په دې کسانو کې تر ډیره د ماشومانو د ګزڼ پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکوونکي وو. اندرس په افغانستان کې د بشري اړتیاو په ډیریدو اندېښنه ښوولې او زیاته کړې ده له اړمنو سره د مرستې لپاره مالي سرچینې هم په کمېدو دي. جزئیات له امید ظهیر مالاورو.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دانیال اندرس وای مرستندویه کارکوونکی په پراخه کچه هدف ګرځول کیږي او یوازې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د دې سازمانونو 8 کارکوونکي وژل شوي. هغه دا خبره پرون د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغه تصویري پیغام کې کړې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر خپور کړی دی. د اوچا مشر دا هم تاییدوي چې اوسمهال یو شمېر مرستندویان بندیان دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دا کسان کله او چېرته نیول شوي او د چا لخوا بندیان شوي دي. خغری اندرس زیاتوي د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې دا ډول ګواښونه د منلو وړ نه دي.
موږ د هغه مرستندویه کارکوونکو د درناوي لپاره یوه شېبه سکوت کوو کوم چې د دندې پر مهال وژل شوي، ټپي شوي، اختطاف شوي، نیول شوي او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 8 مرستندویه کارکوونکي هم شامل دي چې په تیرو دوو کلونو کې وژل شوي چې زیاتره د ګوزن پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکوونکي دي.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دا خبرداری هم ورکوي چې د مرستندویه کارکوونکو لشتون پرته به میلیونونه افغانان هغو لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري کوم چې هر بشر د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې تر ټولو بده ورځ د 1400 کال د کب څلورمه وه. په دې ورځ په کندوز ولایت کې په 3 پیښو کې واکسیناتوران ووژل شول چې 4 ښځې هم پکې شاملې وې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د اوچا د دې خبرو کړو شمیرو او د نیول شویو مرستندویانو د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دانیال اندرس د دې یادونه هم کوي چې په دې هیواد کې بشری اړتیاوې اوج ته رسیدلې او له 9 میلیونو څخه زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. هغه افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د مالی سرچینو د کمیدو خبرداری هم ورکوي او زیاتوي دا وضعیت د میلیونونو وګړو ژوند او روغتیا ګواښي. د طالبانو حکومت هم مني چې په ځینو برخو کې مرستې کمې شوې دي. د دوی د عامې روغتیا وزارت سرپرست قلندر عیباد د یکشنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل د بهرنیو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمېدو له امله په ځینو برخو کې روغتیایي خدمتونه زیانمن شوي دي. د افغانستان لپاره د بشری مرستو د همغږي کوونکي دفتر یا اوچا له قوله همدا اوس له 9 میلیونو زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې دوی تیر کال په ټول افغانستان کې له نږدې 6 میلیونه ډېرو وګړو سره مرسته کړې ده.
په افغانستان کې د هغو کسانو وژل کېدل چې بشرپاله کارونه کوي د بشری مرستو په بهیرو څومره منفي اغېز کوي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشری چارو لپو اظهار فضلی نه مطرح کړي.
اوس مهال لبد بد امر افغانستان او په افغانان یو جدي ګواښ او یو لوی بشری ناورین سره مخ دي او تر ټولو نه زیات په اوسني شرایطو کې افغانان له بشری مرستو ته اړتیا لري، هغه کې په بېلابېلو روغتیایي برخه کې، هغه کې بشري برخه کې، عام یا نور اساسي خدمات چې افغانان ورته اړتیا لري. کوري که چیرې په تېرو کلونو ته وګوري یو ډېره برخه د افغانستان د بودجه د بشري مرستو څخه تامینېده، هغه کې اختیاري بودجه وه یا هم د غیر اختیاري بودجه. بودجه یو لویه برخه د بشري مرستو تامینېده یا تامیل کېده. نو په ټولو کې باید ووایم چې د بشري مرستو د کارکوونکو وژل کېدل په افغانستان کې یا د هغوی اذیت کېدل یا مستقیم یا غیر مستقیم تیګه یوغوی ته زیان رسیدل، دا په ټوله کوی سي د بشری مرستو رسولو کې په افغانستان باندې ډېر منفي اغېزو کې او په ځانګړې توګه افغانان، محروم افغانان چې اوس مر بشری مرستو ته اړتیا لري، نو کوی سي د یوغوی په ژوند باندې مستقیمه توګه تاثیر وکړي.
فضلی صاحب، د بشرپاله کسانو وژل کېدل ستاسو په نظر هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې همکاري یا مرسته کوي، فکر کوي دغه هیوادونو ته دغه وضعیت څه پیغام ورکولی شي؟
هغه موږ تاسو افغانان یو چې ژوند ورته ارزښت نه لري، د افغانانو وینه ورته ارزښت نه لري، خو په ټوله کې نړۍ انسان ته ارزښت ورکوي او انسانیت ته ارزښت ورکوي او د انسان وینه ته ارزښت ورکوي. نو که هر مرسته کوونکی راځي افغانستان ته غواړي په بشري برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي، نو که چیرې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ کېږي، هغوی ته خطر مخ کېږي، بېله شکه چې دوی کوی سي په دې بشري مرستو په رسولو کې افغانستان ته په دې باندې تجدید نظر وکړي یا کوی شي چې خپل بشري مرستې په دې سختو شرایطو کې ودرېږي.
فضلي صاحب، د دغه وضعیت د تکرار او مخنیوي لپاره
څوډان دیز لري فکر کوي چې باید وشي
حاکم اداره اوس مهال طالبان په افغانستان کې حاکم دي د دوی مسولیت ته شي د مرسته کوونکو ادارې دي اشخاص دي نړیواله ټولنه ده هغه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې راځي هغه کې د انجو په چوکاټ کې راځي یا هم انفرادي توګه یا په یو شکل باندې راځي په افغانستان راځي او بشري مرستې کوي او د افغانانو لاسنیوی کوي نو په کار دا ده چې دوی د ژوند تضمین وکړي او دوی ته باید تضمین ورکړي دا ډېر مهم مسله ده پکار د دوی سره مرسته وکړي که چیرې د ژوند د تضمین مسله دلته نه وي او دوی ته ډاډ ورنکړل ورسي زه فکر نه کوم چې بیا راسي دوی راسي په افغانستان کې دوی مرسته وکړي نو پکار دا ده چې اوسني امنیتي ادارې په ځانګړې توګه دوی ته پکار ده چې په دې برخه کې دوی ته باید تضمین ورکړي او اطمینان ورکړي چې هغه بشري مرسته کوونکي که هغه په بېلابېلو چوکاټونو کې راځي افغانستان سره افغانانو سره مرسته کوي د دوی ژوند به په افغانستان کې تامین وي او دوی به له هېڅ ډول ګواښي خطر سره مخ نه مخ کیږي.
د ازادي راډیو خبری پروګرام اوري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره دې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دغه سازمان د کمپاین په ملاتړ د افغانستان خلکو تر څنګ ودرېږي او په ازادي، کرامت او برابري کې د هغوی د ژوند کولو د حق په اړه خبرې وکړي او له طالبانو حساب وغواړي. یاد سازمان د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې د دې آنلاین کمپاین لپاره یوه اعلامیه خپره کړه او د نړۍ له خلکو یې وغوښتل چې د دې اعلامیې په لاسلیک کولو له طالب چارواکو وغواړي چې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې په سمدستي توګه پای ته ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې تر اوسه د دغه کمپاین لپاره 298,000 زیات بریښنایي لاسلیکونه راټول کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو ته لیدا کړی چې په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخت تامین شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیې په دوام کې راغلی چې طالب چارواکي دي د زده کړې او کار په ګډون د ښځو او نجونو د حقونو تامین تضمین کړي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې په سمدستي ډول د دوی پر مخ پرانیزي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې طالبان باید د انتقامي وژنو او په لکیو همجنسکرایانو د بشري حقونو مدافعینو د مدني ټولنې غړو قاضیانو وکیلانو د پخواني نظام پر کارکوونکو خبریالانو او پر نورو خلکو له حملې څخه لاس واخلي. خو طالبانو تل د پخوانیو دولتي کارکوونکو د مدني او نورو فعالانو د وژلو په تړاو د نړیوالو سازمانونو راپورونه رد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په دې کمپاین کې له نړۍ غوښتي چې پر طالبانو دا ومني چې د افغانانو د بیان د ازادۍ د حق ساتلو او له خپل سرو نیوکو خوندیتوب تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې باید د بشري حقونو د سرغړونو او جنګي جرمونو لپاره د عادلانه محاکمې او د اعدام سزا ته د رسیدو پرته د اغېزمنې او شفافې پلټنې او حساب ورکونې میکانیزم رامنځته شي. هڅه مو وکړه چې د بخښنې نړیوال سازمان د اداو په اړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو غبرګون هم ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د بشري حقونو فعال او ښځینه معترضه مسعوده کوهستاني وایي دا شان کمپاینونو پیلول د نړیوالو قوانینو د رعایتولو لپاره پر طالبانو د فشار راوړلو ښه ثبوت دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
هغه کمپاین چې دوی د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره پیل کړی د نړۍ په کچه ښه ثبوت او سند کیدی شي چې پر طالبانو فشار راوړي. که دوی د نړۍ د بشري حقونو پروسې ته سر نه ږدي لږ تر لږه دا ومني دا ډول بشري ضد اعمال په نړۍ کې شتون نه لري او دا د منلو وړ نه دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی کړی او په بشپړ مسؤلیت سره یې بشري حقونه نقض کړي دي. د دغه سازمان په وینا دوی په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ملاتړ کوونکي کلیدي بنسټونه منحل کړي او د بیان پر ازادۍ اعتراضي غونډو او عادلانه محاکمو یې فشار راوړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په وار وار په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د بشري حقونو په سرغړونې تورن کړی دی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
یو شمیر محصلان وی کابل او ولایتونو کې عامه کتابتونونه اپډیټ یا تازه کتابونه نه لري چې له عملی د محصلانو او څیړونکو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. دوی وایي د خپلو علمي څیړنو لپاره یې څو ځل عامه کتابتونو ته مراجعه کړې خو د اړتیا وړ سرچینې نه دي موندلي او یاد کتابتونونه منظم ډیټابیس او انټرنیټ هم نه لري. د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي دوی چې محصلان عامه کتابتونو ته لیږي د منابعو د نشتوالي له امله محصلان پرته له دې چې له کتابتونو ګټه واخلي بیرته راګرځي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ.
که چرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس،
دا د اجمل نظری غږ دی چې تازه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسټری دورې درسونه پای ته رسیدلي دي او اوس د تیزیس په لیکلو بوخت دی. نوموړی وایي دی په نږدې تیرو شویو ورځو کې د کابل عامه کتابتون ته ورغی خو د ده په خبره هلته یوازې د ټولنیزو علومو پخواني کتابونه موجود وو، ولې د طب ساینس او نورو علومو په برخه کې هیڅ کتاب موجود نه و. خاغلی نظری ازادي رادیو ته د عامه کتابتونونو ستونزې داسې کتار کړي.
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کېږي، دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین یې په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لرې، نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه او بریالۍ توګه مخکې یوسې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړ شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یعنی وي کتابونه چې اوس په نړۍ کې هر نه استفاده کیږي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلي چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتون نشته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژي د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
روسی چارواکی وایي یو وار بیا د بی پیلوټ الوتکو د برید له کبله د موسکو په دوو هوایی ډګرونو کې عملیاتي چارې درولې دي. روسی چارواکو دا خبره وروسته لدی وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د پرونی توغندوی حمله د ټپیانو شمیر 148 کسانو ته ورسید. تفصیل اسمت ساروان اورو.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین نن سهار وختي په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې د دوی هوایي دفاع سیستم د یوې بی پیلوټ الوتکې د برید مخه ونیوله، خو له دې سره سره په وونو کوفو او دومو دی دوفو هوایی دگرونو که فعالیتونه و درول شول. دفاع وزارت وویل چه بی پیلوت الوتکه ده سهار پر شاوخوا چلور بجه ده مسکو ده ستوپینو مینه پر سر پر الکترونیکی وسایلو غیری فعال کرد. په وروستیو اونیو که ده مسکو پر هوایی دگرونو که عملیاتی چاری چو زلی زندول شویدی. څوباندې لس ورځې وړاندې وروسته لدی چې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د مسکو د مهمه او لوکس تجارتي مرکز ودانیو ته زیان واوښت، د وونو کوفو هوایي ډګر وتړل شو. دا هوایي ډګر اونۍ وروسته بیا وتړل شو. نن د روسیې د کورس سیمی والی په خپل ټلګرام کې ښلي چې د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه د کورسک د ریل لارې د سټیشن پر شیشه یي بم لویدلې چې له کبله یې اور لګېدلی او 15 تنه یې ټپیان کړي دي. دا معلومات په خپلواک ډول تایید یا رد کېدای نشي. له بلې خوا نن یکشنبه د اوکراین پوځ ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسیې د اوکراین پر خاوره 16 هوایي حملې کړي دي. د اوکراین د لوی درسیس په وینا په دې بریدونو کې مرژوبلې اوښتي دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له دې وشول چې روسیې د اوکراین پر چرنیهیې فشار توغندی وویشت او ملکیانو ته یې درنه مرژوبله واړوله. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې د دغه هیواد د شمال پر چرنیهیې فشار د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لشته لږه اووه تنه وژل شوي او 148 نور ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې سویډن ته تللی پر چرنیهیف ښار حمله دردونکې ورځ وبلله او وی ویل چې دا ورځ د یو تیرورست حکومت له لاسه راغلې ده. د ازادي راډیو د اوکراین څانګې د راپور له مخې 140 ټپیان چې د ځینو حال نازک دی لا هم په روغتون کې بستر دي. د دې برید له کبله څه باندې 1500 ودانیو ته زیان اوښتی دی. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بی پیلوټ الوتکې چې روسیې ته یې ورکړې دي ویشتې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
مننه چې د ازادي رادیو دغه پروګرام اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به له احمد شیبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د نېشنل په نوم سکاټلنډي ورځپاڼه لیکي
افغانان د اگست په 19مه له انګریزانو د خپلواکۍ ورځ لمانځي او دا نیټه یولس ورځې وروسته تر دې راځي چې په 1919 کال کې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ تړون لاسلیک شو. ورځپاڼې د دې تړون یو بند راخیستی دی چې پکې راغلی دي افغانستان په رسمي ډول په کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک دی. نیشنل ورځپاڼې لیکي له دې تړون سره په سیمه کې د 1899 کال هغه سیالي پای ته ورسېده چې په منځنۍ آسیا کې د بریتانیا او روسیې د نفوس پر سر وه. ورځپاڼه بیا په براون پوهنتون کې د تاریخ د استاد فیض احمد خبرې راخیستې دي چې وایي د افغانستان او بریتانیا ترمنځ په 1921 کال کې بل تړون وشو چې بیا لسیزې وروسته موږ ته دې شاهدان وو چې افغانستان په لومړي سر لوړې خپلواک اسلامي هیواد بدل شو. دا لیکنه د نیشنل ورځپاڼې د بهرنیو موضوعاتو ایډیټر ډیوډ پراټ لیکلې ده چې دنده ورسپارل شوې وه چې په دې اړه مقاله ولیکي چې څرنګه افغانستان له بریتانیا څخه آزادي واخیسته. دی لیکي چې د افغانستان تاریخ ډیر پیچلی دی، په لنډه په یو مطلب کې نشي ځایېدی. ډیوډ پراټ تر دې مخکې د بریتانیا د پخوانیو 15 مستعمره و په اړه مقالې خپرې کړې دي. په مقاله کې ښاغلی پراټ بیا له 1933 تر 1999 کلونو پورې د ظاهرشاه د پاچاهۍ د وخت کیسه کوي چې په دې کلونو کې افغانستان په نړیواله دوهمه جګړه کې ښکیل نه شو او دغه هیواد د یوه پرمختللي هیواد په لور ګامونه اخیستل. ګڼ بهرنیان یې لیدو ته ورتلل او نن سبا یې هم د هغه وخت خلک ارمانونه کوي. ښاغلی پراټ بیا د افغانستان د راوروسته کلونو ناخوالو ته کتنه کړې ده چې څرنګه جګړې وشوې او خلک له دې هیواده ووتل. میل آنلاین خبرونه د یو افغان کډوال کې سره اخیسته ده. د خبرونه لیکي چې په بریتانیا کې د سخیداد اهدی پونم یو افغان وروسته تر دې زندانی شو چې وی البانیایي کډوالې ته بدلمنی ورواړوله. ورسپانه لیکي چې سخیداد له دې چلی سره چې 12 کلنه ده د کډوالو لپاره په ځانګړي شوی هوټل کې ژوند کاوه. د قاضي په وینا سخیدات پر 60 کال د دسمبر په 22مه د انجلې خپلې کوټې ته بيولې و او بیا 60 کال د جنوري په لومړۍ ور سره بيولې و. سخیدات محکمې ته ویلې دي چې انجلې رضایت ترلود او د فکر کاوه چې هغه 19 کلنه ده. د سخیدات وکیل لیسا ویلسن ویلې دي چې سخیدات په افغانستان کې د غرونو سړی دی او هغه ته د انجلې عمر سم نه دی معلوم شوی.
په ماتو لاسو پښو کې د رزق لټون اجمل فیضي وایي چې 13 کلنو چې د اډوکو په ځای کول یې زده کړه او اوس په اصطلاح شکسته بندي کوي. 50 کلن اجمل فیضي چې د کابل په کافروشي کوڅه کې دکان لري وایي دا کار یې له خپل پلار پهلوان عباس فیضي څخه زده کړی. نوموړی وایي هر ورځ ورته له 8 تر 10 کسان راځي چې لاسو پښې بې ځای شوي وي او دا یې ورته پر ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړې او دغه راپور یې پرې چمتو کړی.
د عصري تی په بیساری پر مختلی عصر کې وس هم خلک د خپل ماتو او بیزای شوی هډوکو د رغولو او پرځای کولو لپاره دودیزه درملنه کوي او شکسته بند ورزي درد غمی ترڅو یې بیزای شوی هډوکی پرځای شي. د کابل په کافروشي کوڅه کې د مختلفو کسبونو څښتنان چې ډیری د لوړ عمر لرونکو کسان دي پر خپل کسبونو بوخت دي. اجمل فیضي هم همدلته دکان لري. نوموړی وایي 13 کلنو چې له خپل پلار پهلوان عباس فیضي څخه د ماتو هډوکو رغول او پرځای کول زده کړل او اوس چې هغه وفات شوی دی پرځای ناست دی. اجمل ازادي رادیو ته ویل
تقریبا 65 سال پدر
مو پنځه دیش کاله می پلار خدمت وکړ. معلومه شوم ته خپل پلار سره یو ځای کار کاوه. پنځه کاله کیږي چې پلار می مړ شوی اوس ټول مسولیت ما تر اتر غاړي دی. زه 13 کلنو چې خپل پلار تر لاس لاندې می کار کاوه. هغه وخت کې چې پلار می ژوندۍ وو له ډیر ولایتونو جلال آباد کندهار نیمروز څخه به ډیر خلک راتلل. اوس هم راځي خو مخکې چې څومره خلک راتلل اوس نه راځي.
نوموړی وایي اوس هم ورته ډیر خلک د پلار په ادرس راځي او د کار کوي. اجمل زیتوی د چا لاس او پخه چې ماته شوی وي دوی ورته لارښوونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي تر څو ورته عصري درملنه وکړي. خو که بي ځای شوی وي بیا دوی ورته پرځای کوي او د درد آرامولو ځینې یوناني دواوي هم ورکوي. دا وایي د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسولیت هم ورتر غاړي دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندۍ لګټې وټي پوره کوي.
اصله فرق نه لري زمونږ خدای به خپل فقط 200% د ماغه 200 خرج نه اخلي. پدر ما خوب پهلوان بود
زما پلار خوب پهلوان و زما پلار د پهلوان جان آغا شاگرد و شکسته بندی هم له هغه زده کړی و
اجمل وای دې هم غواړي خپل اولادونو ته همدا له پلار میراثي د هډوکو رغولو چل ور زده کړی چې کورنۍ ته نفقه وګټي
خپل اولادونو ته دا هنر ور زده کوم د دې تر څنګ 15 کاله وشول زه د سکو